سلامونه ستړي مشه دا مازیګر شپږ بجې دی تاسو مخه کلاساتي رادیو ناوري دی خبري مجله د موز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم مجله په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری دیو افراطی ډلې بریت غندي. په یو بیان کې چې نن دی وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتې راغلل بلل شوی انتقاد شوی دی. بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. پاکستان له جرمني څخه د غوښتنه هم کړې ده چې په پرونی پیښه کې دخیل کسان ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خپره شوه یو ډله په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت ښار کې د پاکستان قونسلګری ته نوزي او بیا د پاکستان بیرغ راپرې باسي. د دې کار انګیزه تر اوسه معلومه شوې نه ده. په عین حال کې د پاکستان جی نیوز شبکې نن راپور کړی دی چې د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په جرمني کې یو شمېر کسان نیول شوي دي. د دې خبر له مخې د افغانستان یو شمېر وګړو د پاکستان قونسلګری په تیګو وویشته او د دې هیواد ملي بیرغ یې پرې راایست. جرمني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبان د حکومت د اسموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکي اتل خان رحیمزوی د کانکور په سګنۍ اسموینه کې د لومړي مقام ګټونکي اعلان کړ. د ادارې نن ویل رحیمزوی چې د حبیبې لیسې څخه فارغ دی د 395.16 نمرو په ګټلو سره د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. د 1403 کال د کانکور اسموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو کنجونو پر مخ الله تعلیم د تعلیم دروازې بندې کړې دي او د 2022 کال په دسمبر کې د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې هم بندې کړې. پاکستانی رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوې خو وروستۍ هغه یې په هنګو کې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو تر 245 ډېرې نمونې موندل شوې دي. د دوی په وینا تر دې دمه نه ماشومان په ګوزنډ اخته شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې له هم شوینده. د کیف خاروال وایي داس مهال چې د امریکا د ولسمشري انتخابات سره روان دي، ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له سخت سیاسي انتخاب سره مخامخ دی. ویټالی کلیچکو له ایټالوي ورسپانی کوریلا دیلا سرا سره په مرکه کې پوښتنه کړې اوس باید معلومه شي چې آیا اوکراین به له نورو مړینو او ویجاړیو سره د روسیې پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او که به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ارضي تمامیت په مسله کې سازش کوي. ښاغلی کلیچکو زیاته کړې چې زلنسکي چې هر ګام پورته کوي په هر صورت په خپل سیاسي ژوند ته د پای ټکی ږدي. د کلیچکو په وینا دا احتمال شته چې زلنسکي د دې ستونزې د حل لپاره عمومي ټول پوښتنه وکړي. کلیچکو په دې مرکه کې دا هم یاده کړې ده چې په دې اړه پریکړه له مشروعیت پرته نشي کېدلی. او وروسته له دې چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا خاورې ته د بالونونو په وسیله نور کثافات ولېږدول، سیول نن اعلان وکړ چې په ګډ سرحد کې د پینګیانګ پر ضد تبلیغات تیخ پرونې زیاتې کړې دي. د جنوبي کوریا د پوځ تر درستیز په بیان کې وویل چې نن سهار یو ځل بیا د شمالي کوریا بالونونو له سرحد څخه تر وختو وروسته د پلازمېنې سیول په شمالي برخه کې ښکاره شوې دي. بیان زیاتوي چې له دې سره د جنوبي کوریا پوځ هم له شمالي کوریا سره د 240 کیلومتره ګډې پولې پوګدو کې د لاوډ سپیکرونو په وسیله په تبلیغاتي خبرونو سره ځواب وویلو. د سړې جګړې په څیر د رواني جګړې داسې مهال زور اخیستی دی چې د کوریا په ټاپو وزمکه د شمالي او جنوبي ترمنځ اړیکې له اوږدو کلونو راهیسې ترنګلې دي. په دې ترڅ کې دواړو د یو بل لپاره ضد سخت اقداماتو ګواښونه کوي او یو بل ته د هغو د ناوړو عقبو خبرداری هم ورکوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د ماتلې واوریدل شي. په افغانستان کې د کانکور ازموینه د نجونو له ګډون پرته اخیستل شوې وه چې نن یې پایلې اعلان شوې. د کانکور عمومي اولن راوایي
په نومره څه کله نن ده د سمې زړه کې د خطر تېښته چې دا زه یم.
چې دا ځوان څوک ده او لاندې به په دې اړه جزئیات درکړو. سره مو خبرې هم کړې دي، مرکه به یې هم ولرو. هلمند ته به هم ورشو چې هلته د نورو کلونو پرتلا ستونزې ډېرې شوې دي.
موږ داسې شاګردان لرو چې تر شپږمو پورې درس ویلي، نور دغسې پر کور ناست دي.
چې د هلمند په کومه ولسوالۍ کې خلک د ښوونځیو له نشتونه سره ټکوي، په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. په دې اړه به هم راسره تفصیلي راپور واورئ چې په وروستیو کې په د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیاسي فعالان او همدارنګه خبریالان نیول کېږي. چې دا کسان څوک دي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. او که نور وخت پاتې شو، نړیواله موضوع ته هم سره ورښکاره کوو. د ګیمونو په اړه باندې چې څومره ماشومانو ته ژوند کول ستونزمنوي هم تفصیلي راپور لرو. نور مطالب مشتمل هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. د کابل اوسیدونکی اصل خان د سک کال کنکور از مینو مومی اول نمره شو. اصل خان د کابل حبیبي لیسې څخه فارغ شوی دی او د 3.95 نمرو په اخیستو د کابل طب پوهنځي ته بریالی شو. ورزو تفصیل سنه کاکړ نورو.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور عمومي ازموینې پایلې نن اعلان شوې. اتل خان چې د رحیم زوی او د کابل ښار اوسیدونکی دی، د دغه ازموینې عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ او د 3.95 نمرو په لرلو د کابل طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. اتل خان ازادي راډیو ته وویل د خپلې دغه بریا له امله خوښ دی، خو د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو په وړاندې هم د زده کړو دروازې پرانیزي.
دو نمبر سے لانس نو دا ول نمبر سے کلے نی نی د سمے زړه کې چې خطر دی چې سے دا زیاما بیا سے کله نو اعلان کله نو ډیر دی ایجان یو دی خوشاله راته یو
د 1303 نمبر اسکل د کانکور از مینه دوهم نمبر سید حامد هاشمی د بلخ ولایت سیدون کې دی چې 3.5 نمبر تر لاسه کړي او دریم نمبر شفیع الله نظامی د فرا ولایت سیدون کې چې 3.25 نمبر تر لاسه کړي دي. د طالبان حکومت د وړو سکرو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د کانکور ازموینې د پایلو اعلان په مراسمو کې وویل د تیر کال په پرتله سږ کال د بریالیو ځوانانو شمیر لوړ دی. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال شاوخوا 3000 زده کوونکو په دې ازموینه کې برخه اخیستې وه، خو دا لا معلومه نه ده چې څومره کسانو یې د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړې ده. د ازموینې د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 نمریز کال د کانکور په عمومي ازموینه کې 1040000، په 1401 کال کې 1080000 او په 1909 لمریز کال کې 200000 کسانو د کانکور په عمومي ازموینه کې برخه اخیستې وه. د سږ کال کانکور د ازموینې پایلې په داسې حال کې اعلان شوې چې دا دوهم کال دی چې ښځینه زده کوونکو ته په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دا چې د کانکور په ازموینه کې نجونو ګډون نه درلود، دوی ته د بې عدالتۍ او خواشینۍ احساس ورکوي. بهر او زلفا چې له کلونو راهیسې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی، خو له دریو کلونو راهیسې په کورونو ناستې دي. ازادي راډیو ته وویل
نن شاید هلکانو لپاره ډېره مهمه ورځ وي چې خپل نتایج لاسته راوړي، خو نن داسې یو ورځ ده چې زموږ په ټولنه کې د جنسیتي نابرابرۍ او تریخ حقیقت ښیي. له تحصیلي زده کړو څخه د نجونو محرومیت یوه ستره بېعدالتي ده.
اگر مکاتب باز می بود، حق دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر
نه نن که خواندی او پوهنتونونه خلاص ول، موږ به هم خپل فایلو ته پتا مو چې چیرته بریالی سویو، سموک راتلونکی څنګه کیږي. نن به ټول انجونو ته یوه داسې ورځ و چې برخلیک وټاکل سي او خپل هیلو ته ورسیږي. خو وای نه سو کولای ته تیر دوه کلونو په څیر تکړه وکړي یا د کانکور ازموینه ورکړي.
باز هم نتونستن که درس خود را بخونن، نتونستن که د امتحان کانکور اشتراک بکنن.
د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې ترسره کېدل او د پایلو اعلان داسې مهال دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې نجونو په دې ازموینو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او څو ځلې د دې ازموینې د لومړي مقام ګټونکي شوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو له بندیز سربیره دوی د افغان میرمنو په هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز ولګول او آن په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل اوسیدونکی اتل خان د سږ کال کانکور ازموینې عمومي اول نمره شوی دی. اتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ دی او د 2.95 نمرو په اخیستو د کابل پوهنتون پوهنځي ته بریالی شوی دی. د ازادي راډیو خبریالې سنا کاکړ له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له عمومي اول نمره کېدو وروسته هغه او کورنۍ یې څه احساس لري.
کله چې د تلویزیون ته ناست نو درېیم نمره اعلانېده، دو نمره سے اعلان سے نو دا اول نمره سے کلا انہیں دے جیسے میں زرہ کے لیے خطور تیش تھا سے دا زیاما یہ سے کلا نو اعلان ایک نو دیر دے آئے جان یہ دے خوشحال گلت کیوں کورانے میں ایک زو ہے نو دے مانا زیاد کورانے میں خوشحال دا ځکه د همدغه کورنۍ وه زما سره یې زحمتونه کول، همدې کورنۍ زه حمایت کولم، بس د همدې کورنۍ او د استادانو برکت مې اوسېدما دا مقام لاسته راوړ.
کله مو فکر کړی و چې یو وخت ښایي د ټول هیواد په کچه د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شي؟
بلې، هو زما هدف هم همدا و. ما غوښتل چې د هیواد په کچه زه لومړی مقام لاسته راوړم او همداسې یو جګه نوره مې په هدف کې وه، نو هدف مې ټاکلی و، هدف لپاره مې خپل کار کاوه. تقریبا ما سوشل میڈیا کی زنم، ما اسمارٹ فون نہیں استعمال ہو، فقط میں خپل هدف ټاکل یو، ما غوښتل چې د هیواد په کچه یو لومړی مقام لاسته راوړم، بس خپل قوانین اصول ملرل
په داسې حال کې چې تاسو د یو نارینه په توګه د دې فرصت درلوده چې په دې ازموینه کې برخه واخلي او دومره لویه لاسته راوړنه هم لري، خو د هیواد نجونې له دې فرصته محرومې دي، په دې اړه تاسو څه ویل لرئ؟
ډېره د افسوس خبره ده چې زموږ خویندې له زده کړې څخه شاته پاتې شوي دي یا زده کړې په دوی باندې بندې شوي دي. نو باید حکومت او دولت د دې لپاره باید کار وکړي، یو حل لاره ورته وباسي، هغه سهاره کمی باید زموږ خویندې هم تحصیل وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایي چې نورو ځوانانو ته څه پیغام لري او غوښتنه مو څه ده؟
نورو ځوانانو ته مې همدا پیغام ده چې هیواد له هر لحاظه شاته ده، باید ځوانان کار وکړي، همدغه ځوانان او پیغلې دي چې د یو ټولنې ملا تیر جوړوي. نو ځوانان باید ډېر زیات کار وکړي تر څو زموږ هیواد هم په پرمختللو هیوادونو کې. بس غوښتنه مې همدا ده چې دولت ځوانان تشویق کړي، پیغلې تشویق کړي، تعلیم ورته کار وکړي، که نه د اقتصادي بحران سره سره به تعلیمي بحران هم رامنځته شي. باید دولت هم توجه ورته وکړي د پیغلو او ځوانانو تعلیم ته، او ځوانان او پیغلې هم باید خپل تعلیم وکړي تر څو هیواد په پرمختللو هیوادونو کې حساب شي.
اتل خان د سکال د کانکور عمومي اول نمره و چې لسانه کاکړ سره یې د خپل احساس او د خپلې کورنۍ د احساس په اړه خبرې کړې وې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په تیرې اونۍ کې د طالبانو له لوري لږ تر لږه د څلورو سیاسي او د رسنیو د کارکوونکو د نیولې دعوې شوې دي. د دغو نیول شوو کسانو ځینې خپلوان او دوستانو زده رادیو سره خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې دوی ژر تر ژره راخوشي کړي. دا چې دا کسان څوک دي ورزو فیروزي عزیزي نه په دې راپور کې اورو.
د طالبانو پر حکومت ایداوی کیږي چې لتیری نږدې وی اونۍ راهیسې لږ تر لږه د رسنیو دوه کارکوونکي او دوه سیاسي فعالان نیولي او بندیان کړي دي. د ویان پروډیوسر، سینمایي فعال او لیکوال سید رحیم سعیدی خپلوان ادا کوي چې نوموړی د تیر یک شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو استخبارات نیولی دی. د ښاغلي سعیدی یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله یې د غږ او نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي سعیدی سره یې زوی هم تر څلورویشت ساعتونو بندي کړل شوی و، خو وایي چې زوی بیرته آزاد کړل شوی دی. دغه سرچینه زیاتوي د سید رحیم سعیدی کورنۍ سره د هغه د ځای او تور په اړه یې هیڅ معلومات نه دي شریک سوي. په کندهار ولایت کې آزاد خبریال محمد یار مجرو بل رسنیز فعال دی چې د طالبانو حکومت له لورې یې د نیول کېدو راپورونه خپاره سوي دي. د ښاغلي مجرو یو خپلوان هم د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندهار ولایت په زندان کې دی. د یادونې ده چې ښاغلی مجرو تیر کال هم د طالبانو د حکومت لوري بندي کړل شوی و. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون نن یک شنبه د جولای په 21مه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د ښاغلي سعیدی او مجرو نیول غندلی او دای د طالبانو د حکومت له لوري د بیان د ازادۍ زندۍ کول بللی دي. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ سازمان هم په دې اړه په یو جلا خبر پاڼه کې د اندېښنې په څرګندولو له ټولو نړیوالو بشري حقونو سازمانونو او د خبریالانو د ملاتړو ادارو غوښتي چې د طالبانو په بند کې د افغان خبریال لانو ازادولو لپاره غږ پورته کړي. د دغه سازمان مسول حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که څه هم طالبان ادا کوي چې دوی بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په عمل کې لیدل کیږي چې دوی د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. په غیر قانوني ډول د خبریالانو نیول او ځورول د بیان د ازادۍ د ټول اصولو خلاف عمل دی او منګی غندو. د حاکم ادارې څخه مو غوښتنه دا ده چې په غیر قانوني ډول د خبریالانو د نیولو پروسې ته د پای ټکی کیږدي.
بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړی رمضان بشر دوست او په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف هغه سیاسي فعالان دي چې د دوی د نیولو په اړه ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د رمضان بشر دوست له کورنۍ یا خپلوانو سره خبرې وکړي خو ونه توانېده. خو د ښاغلي بشر دوست له واټس اپ شمیرې نه مو دوه پیغامونه ترلاسه کړي چې یوازې یې پکې ستړي مسي او سلام کړی، خو دا معلومه نه ده چې د هغه ټلیفون د چا په واک کې دی. د نوموړي په اړه د ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو او د تیر حکومت د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی د طالبانو د حکومت له لوري نیول شوی دی. همدارنګه په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف کورنۍ سره هم په ډیرو هڅو په خبرو ونه توانېدو. خو ښاغلي رؤوف ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی دوه ورځې وړاندې د جمعې له لمانځه وروسته کور ته په لاره د طالبانو د حکومت له لوري نیول شوی او ځای او برخلیک یې څرګند نه دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو کسانو د نیول کېدو ادعا نه سي تاییدولی. هڅه مو وکړه د دغو ټولو یادو کسانو د بندي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوی ریاست معلومات ولرو، خو ویاندي خلیل همراز زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو یوه فعاله مولوده توغانه وایي وروستۍ نیونې عمومي عفو اعلان ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
بازداشت کردن و ای خود نمایانگر عدم تعهد بر
در پول خیلی چه دوی یعنی طالبان عمومی افری دجمن ندی او من پری باور و نکرو بل باید در نریوالی طولانی پام را وره و چه دوی دی هم در طالبان و برخیت خبری باور نکویم.
تر دی وران دی طالبان و در حکومت ویان زبیه الله مجاهد ویلی و چه اکثر خبریالان او سیاسی فالان د دوی د دندو لعمله نه بلکه په نورو تورونو بندیان سویدی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د اسرایلو پوځ نن خبر ورکړ چې له یمن څخه یو توغول شوی میزایل شن کړی دی. د اسرایلو جنگي الوتکو پرنشنبې د یمن هدیدیه بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړل. د حمله یو ورځ وروسته له هغې وشوه چې ایراني پلاوی حوثي ډلې د اسرایلو په پلازمینه تل ابیب کې د بیپیلوټ الوتکو په وسیله برید وکړ. تفصیل احمد تکل نورو.
اسرائیل نن وویل چې د هوایی مدافع ځواکونو یو توغندی چې له یمن څخه پر دې هیواد توغول شوی و شند کړی دی. د یمن ایران پلوی حوثي ډلې هم نن تایید کړه چې د سره سمندرګي پر غاړه د اسرائیلو د پراته ښار ایلیات پر لوري ګڼ توغندي ویشتلی دي. له دې څو ساعته مخکې د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د یمن هدیده بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړي وو. په دې حملو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او اووه اتیا تنه نور ټپیان دي. المسیره چې د ایران پلوه حوثي ډلې په حکومت پورې تړلې ټلویزیون دی، د روغتیا وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ډیری ټپیان د دې هوایي حملې په نتیجه کې سخت سوځېدلې دي. د هدیده اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایلي الوتکو له برید وروسته د چاودنو غږونه په ټول ښار کې واورېدل شول. اول مسیره راپور ورکړ چې د ملکي دفاع ځواکونو د هدیده بندر په سواحلو کې په ولاړو ټانکرونو کې د لګیدلې اور د وژنې هڅه وکړه. د اسرایلو د پوځ ویاند وویل چې حوثي اغیانو له دې بندر څخه د ایران لخوا ورکړل شوی وسلې ترلاسه کولې. ویان زیاته کړه چې د اسرایل له سرحد څخه څه باندې 1100 کیلومتره لرې پر هدیده بندر د اسرایلو د برید پر مهال هغه ساحې په نښه شوې چې د انرژۍ د ساتنې لپاره کار ترې اخیستل کېده. ویان دا یادونه هم وکړه چې د اف 15 الوتکو په وسیله له دې برید مخکې د اسرایلو متحدانو ته خبر ورکړل شوی و. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالنټ وویل هغه اور چې په هدیده کې لګیدلی دی له ټول منځني ختیځ څخه ښکاري او اهمیت یې واضح دی. ګالنټ په یو بیان کې وویل چې حوثي ډلې پر اسرایلو 200 حملې وکړې، خو د لومړي ځل لپاره چې د دوی په حملو کې یو اسرایلی ووژل شو اسرایلو ځوابي حمله وکړه. د جمعې په ورځ له یمن څخه د یوې ایراني بې پیلوټه الوتکې په وسیله د تل ابیب پر مرکز برید وشو. په دې حمله کې چې پړی حوثي اغیانو ومنله یو تن ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. لدی برید مخکې د اسرایلی ځواکونو او ایران پلوی حزب الله ډلې ترمنځ هم د لبنان په جنوبی برخه کې د ورځنیو نښتو راپورونه ورکول کېدل، او دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو صدر اعظم واشنگټن ته د سفر لپاره تیاری نیسي. بنیامین نتنیاهو به د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. نتنیاهو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پر ایران او د ایران پر نیابتي ډلو حوثي یاغیانو، حماس او حزب الله فشارونه زیات کړي. پر یمن هوایي برید هغه ویره زیاته کړې ده چې د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې له برید وروسته په غزه کې پیل شوې جګړه په یو سیمه ییز کړکیچ بدله نه شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له سرپرست سره د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر لیدنه او د انځورونو خپرېدل د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او د تیر حکومت د چارواکو له سختو نیوکو سره مخامخ شوي دي. دوی د غلیدنه او له طالب چارواکو سره د انځورونو خپرول افغانانو ته توهین، د ملګرو ملتونو له اصولو سرغړونه او د طالبانو په ګټه تبلیغات بلل دي. ورزو تفصیل سنا کاکړ نورو.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا له سرپرست نور جلال جلالی سره د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس تدروس ادانوم د لیدنې د عکسونو له خپرېدو وروسته د ړنګ شوي جمهوري نظام ځینو چارواکو او د ښځو د حقونو فعالانو غبرګون ښودلی او دا کتنه یې غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د یکشنبې په ورځ د جولای په 1 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي او تر تحریم لاندې دي، او دوی ته د تبلیغاتو لپاره په ویاړ عکس اخیستل هغو میلیونونو افغانانو ته سپکاوی دی چې د دوی د استبدادي واکمنۍ او جنسیتي اپارتای تر لاندې رنځوړي. په دې جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې داسې یو کس سره لیدنه چې د طالبانو د هغه مشر لخوا ټاکل شوی کوم چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو په وړاندې 50 فرمانونه صادر کړي، په ښکاره ډول د دې سازمان اخلاقي نقص او اخلاقي زوال ښیي. په مخکینی جمهوري حکومت کې د قانون او پټرولیم وزیرې او د ښځو د حقونو فعالې نرګس نهان هم پر دې لیدنې نیوکه کړې او په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د بشري مرستو اصول اړمنو ته رسیدنه ده، نه ځپونکو ته تبلیغ. د ښځو د حقونو یوې فعالې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه آنچه که این سازمان ها به اصطلاح این سازمان های جهانی در نزدیک به 3
له بعد امرغه په تیر یو کال کې هغه څه چې د سازمانونو د طالبانو د ملاتړ لپاره سرته رسولي، نه یوازې دا چې د بشري حقونو ارزښت او د افغانانو غوښتنې تر پښو لاندې کړي، بلکې په خلکو په ځانګړې توګه پر ښځو او مذهبي لږکیو ظلم یې هم له پامه غورځولی دی. دا چلند ورو ورو د افغانستان خلکو په تیره ښځو په منځ کې د هغوی اعتبار کموي.
در میان مردم افغانستان و ما زنانی که در داخل افغانستان هستیم به شدت اعتبار اینا رو با گذشته هر روز کمتر می سازد.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل:
این موضوع مایه تاثیر عمیق
تاس موږ د ښځو او د بشر د حقونو د فعالینو لپاره د خوښینه زیاتی. افغانان په ځانګړې توګه میرمنې د ملګرو ملتونو او بشري حقونو له سازمانونو څخه ناهیلی کړي.
خود روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او مشر تدروس ادانوم د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له سرپرست نور جلال جلالی سره یې د روغتیا خدمتونو د وضعیت او د پولیو د ختمولو په اړه خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې په دې لیدنه کې د ښځو د زده کړو او کار او د افغانستان د اقتصاد او ټولنې په وده کې د اهمیت په اړه هم خبرې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر ټینګار وکړ چې دغه سازمان به د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د روغتیا اړتیاو د پوره کولو لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې اروپا ته د طالبانو د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سفر او هلته یې د روغتیا نړیوال سازمان په کوربتوب په یوې ناسته کې ګډون غبرګونونه راپارولي وو. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان د دوهې درېمې غونډې ته د طالبانو د بلنې او له دې مهمې غونډې څخه د افغانستان د ښځو او مدني ټولنې د استازو د لیرې کولو له امله له نیوکو سره مخ شوی و. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روزا اوتنبایو هغه مهال ویلي و چې په دې غونډه کې د طالبانو حضور د هغوی د په رسمیت پیژندلو یا له هغوی سره د اړیکو د عادي کولو په معنا نه دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د پراخ نقص په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت ستون صدرۍ اعتذار ته زره حال کې
د سیان غالو شخص
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د پښتو خبری مجلې رسته او شی بوت راورسیدو یو شمیر کورنۍ په ډیجیټلی گیمونو یا لوبو کې د خپل ماشومان او ځوانانو د زیاتې بوختیا لامل اندېښمنې دي. دوی وایي ډیجیټلی لوبو او گیمونو د ماشومان اوږدمهاله کارونه د دې لامل شوي دي چې د دوی په ټولنیز چلند کې بدلون رامنځته شي او ان ځینې په ذهني او رواني ناروغیو هم اخته شي. بلخ ځینې ارواپوهان وایي اوږدمهاله ډیجیټلي لوبې او گیمونه نه یوازې روحي ستونزې زیږوي بلکې د جسمي ناروغیو لامل هم ګرځي. د راپور د څلورو د نور پرونه لپاره چې وخت پاتې نشو تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پر وې پاڼه شپته ازادي رادیو ډاټ کام د ورشي هلته ولولئ او واورئ.
یو شمیر افغان کورنۍ په ډیجیټلي لوبو یا گیمونو کې د اولادونو له حدې زیاتې بوختیا له امله منفي اغېزو اندېښمنې کړې دي. دوی وایي اولادونه یې ډیری ساعتونه د شپې او ورځې په ګرځنده تلیفونونو یا کمپیوټرونو کې په ډیجیټلي لوبو بوخت وي چې په خبره یې د کړنو د دوی پر فزیکي او رواني چلند منفي اغېزې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکي حامد وویل
ماشومان چې دې گیمونه وایي لکه 15 ساعت 8 ساعت 8 ساعت 9 ساعت تر 12 ساعت افسرده کهی لکه یوزای گوشه نشون که گی یوزای که کینی بس بل چار سره علی کنی نیسی بس اما غرخ بل به یو وضعیت کرد بل چرا ده دی روابط خرابی گی مور سره جنجال که پلار سره جنجال که دوی چی ده اما غرخ بل خوراک سم توگه نکهی.
در کندهار ولایت اسیدون که میرمن سادات وایی زوی پورز که ل 15 ساعتونو ډیر هم په ډیجیټلی لوبو بوخت وي او انتری غوښتنه کوي چې د شپې هم تر ناوخته د دغه لوبو دوام ته پریږدي. د ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې ډیجیټلی لوبو کول یې د لسکلن زوی پر چلند زخت زیات منفي اغیز کړی دی.
کوم وخت څخه چې دا گیم او بازی ډیر سوا نه یوازې زموږ څخه لري ناسو بلکې خپل روزمره دندو ته هم پاملرنه نه کوي. د مثال په توګه مخکې به موږ تا ته نه وایو چې پورته سه ځان دې تیار که مکتب لپاره دی یا هم کورنۍ دنده دې سرته ورسوه خو له بده مرغه چې څومره موږ ورته وایو او کوشش ورسره کوو دی هغومره کم خپل درس او روزانه دندو ته پاملرنه کوي. کله چې موږ ناست یو او خبرې کوو یا هم ټول فامیلي سره یو ځای ټي وي یا همهغه تلویزیون ګورو دا هلک پورته کیږي بل کوټې ته ځي او خپل موبایل لاس کې نیولی او گیم کولو باندې بوخت وي.
د تخار ولایت اوسیدونکو او د څلورو ماشومانو مور شکیبا هم وایي چې ټول ماشومان یې پر همدې ډیجیټلي لوبو روږدي سوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
چور طفل بارم بر چور تا بیگاه دیگه کارو نیست غیر مو گیم زنن بچه کلام خو بیخی دیوانه شده گیم زنن
سلور مشمان لرم ده سلور وردو یه تشپی غیر لگیم که ولو بلکر نشده مشور توی خومه بیخی لیوانه شوی پا دیگیمو دیر مشمان هم ندی پینزل از کلن حلق دی.
لده سر ارواپو وحید نورزاد پا دی باور دی چه وقت محالی دیجیتالی لو به دروحی و روانی زیانونو ترچنگ ده انسانانو پا زنگره توگه ده ماشومانو و زوانانو پر جسمی حال هم منفی اغیز کبی.
اولین نکته هست که مشکلات چشمی پیدا میشه.
لومنه تکه داده چه ده سرگو سمزی جوده بی بل ده دیل پاره چه دوی فیزیکی فعالیت نلری خواهی ده که 100 ساعتونه پر لوبو بخت وی نو ده فیزیکی حرکت نشتون ده وزن ده زیادوالی ده هډوکو ده کمزوری ده وینی ده جریان ستونزی و نور مسائل ور پیخه ولی شی.
بلخواه ده ماشمانو ده حقونو فعال عبدالظاهر ارشاد وی لی دیجیتالی لوبو یا گیمونو ده ماشمانو ده خلاصون ایوه هلارا ده دوی ده والدین و لولوری ورتا ده گتور رزنی پلان جوده ولدی.
گیم زدن بسیار توسط اطفال و مشاهده
د ماشومانو ډیر گیم کول او ټلیفون ته ډیر کتل لبد مرغه ماشومانو ته ډیر روحي او رواني ستونزې جوړوي. ډیر مهمه ده چې کورنۍ د ژر تر ژره لاس په کار شو د خپل ماشومانو لپاره ګټور پلانونه جوړ کړي او دوی لا گیمونو سره وګرځوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ ټینګار کوي چې ډیجیټلي لوبو ته یې د ماشومانو د روږدوالي کنټرول ورته دومره سخت دی چې په خبره یې آن کېدای سي د دوی د روغتیا تر څنګ راتلونکي پلانونو په اړه یې هم اغېز ولري. کلاش آف کلان او پبجي او ځینې نورې هغه ډیجیټلي لوبې دي چې ډېر کله په آنلاین او ډله ییزه توګه ترسره کېږي چې په افغانستان کې ډېری ماشومان ځوانان پرې بوخت کړي دي. له دې مخکې هم ځینو ځوانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د دوی له لوري د محدودیتونو له وضع کولو وروسته د نجونو او هلکانو لیوالتیا پبجي گیم ته ډیره سوې ده. سره له دې چې دې ډول ډله ییزو لوبو کې د ګډې مبارزې لپاره احساس رامنځته کېږي، خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې دا ډول لوبې د روږدي کېدو لامل ګرځي او د ځوانانو د تعلیم او کار پر